د افغانستان سل کلن تاریخي مزل د شوز پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه فرصتونه او خندونه افغان شوز په دې موده کې سل وړې جوړې تجربه کړې او لته اندیشمن دي د څوارلسمې لمریزې پیړۍ پایل په افغاني ټولنه کې د شوزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ.
خانم ها رو جمع می شنم، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، می گفتم که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببرد.
دا د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ انډیا ژغدی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. او وخت سخت بود گپ زدن با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما
هم دغه ژغونو د دیل مریضې پیړۍ پیل د شوز د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تېرېدو بېرته خنډونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاوونه ووهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فامید کمون زندگی که داشت دیگه فرق کرده. آله یک مسئولیت داشت.
همدغه مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هوډ لاک لاکسو او له خپل کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپل لونی وې. په همدې کال د خپل مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خبرونه هم پیل کړه او دغه راز د شوزو لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکې سوریا ګډون هم د ښځو لپاره د نوي بدلونونو پایل وو او هم یې پر وړاندې د نه ویلو پایلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه بانفوز خلک راټول سوي وو د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې ته ډېرو میرمنو درلودل منع سوه او دغه راز یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل. په 1908 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ښوونځي وتړل، د ولي له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وې د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسی نو د ښځو له تعلیمي بهیره تیر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
ښځې شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې. خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ښځو غورځنګ او پرمختګ بېرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بېرته راژوندي سول، ښوونځي ډېر سول، افغان ښځو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده او په لومړي ځل افغان میرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د ښځو د حقونو مدافع لیکوال او پلټونکی شریفه شریف دا دوره داسې انځوروي.
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بیر د خزو د پرمختګونو روان شول. د نجونو خوانځي پرانستل شوې، خزو ته د کار زمینی برابر شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینی په هر ساحه کې. ما اوریدلی چې ډاکټران چادرې سره تپ پانځي تتللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل شوې، بلکې شوزو ته زمينه برابر شوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لمړنۍ شزینه سندرغړې میرمن پروین د همدې اداې یو بیلګه بللای شو چې جرأت یې وکړ په 1999 کال کې د لمړنۍ افغان شزینه سندرغړې په توګه راغستسي او د رادیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړیسته چې خپل هنر تر چادرې لاندې تر خپل مینوال ورسوي. د وخت په تیریدو د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلې دي او په دې توګه نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپل استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نور میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن جیلا، استاد نحواش، میرمن پرستو او داسې نورې هم راغلي دي او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1922 کال کې په لمړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ شوه. په همدې دوره کې ځینانه نطاقانی په رادیو کې وګمارل شوې. لطیفه کبیر سراج لمړنۍ میرمن و چې له چادرې سره رادیو ته تله او خبرونه لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وريره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یو وتلې فعال هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولای او په ګډه زینب نندارې ته وعده ورکړې وه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لارو موندله، خو له چادرې سره. په 1928 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمی دي چادر یا مخپټې حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ شول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لونو او میرمنو په لوڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسید. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپله کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم میایه که
سردار داود خان چې راغی په یاد مې دي چې د سینما زینب پر زینو ودرید. یو شمیر ښځې هلته ور وبللې. زه په شپږم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې ښوونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی و. په همدې ورځ داود خان میرمنو ته وویل چې سر له ننه تاسې مجبورې نه یاست چې چادرې واغوندئ. په یاد مې دي چې د مور مې اوښکې راغلې او ما ته یې وویل چې لوری تنوره تری خلاصه او حتمی نه ده چې چادری واغوندې. ما هم بیا نو واغوستله.
تو دغه چادری لازم نه است که پوپوشی و ما نه پوشیدم.
په همدې دوره کې و چې شوزو د پرمختګونو په یو بل پټه هم شکشه شوه او سیاست ته مخه کړه. د شوزو دیموکراتیک سازمان چې د شوزو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1950 لمریز کال کې جوړ شو، د همدې ګامونو یو بیلګه و. انا هیتارا تبزاد یادولای شو چې د دې سازمان مشري کوله. شغله رفی د محمد ظاهر شاه د 40 کلنی واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده د شوزو فعالیتونه داسې یادوي.
د دیموکراسي په چیزه کې خځه وتواني دي چې شورا ته ولاړ شي، بولسي جرګي غړي شي، په کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو. کوبران ورزایی دي روغتیا وزیر شو. په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځي دي.
خو د ښځو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکو شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو ښارونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې موږ لویدو د ښځو نمونه په هر ساحه کې وي، په کابینه کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان ښځې وکیلانې وي، په کابینه کې حداقل یوه وزیر مدلوده ښځه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اوله وختو کې نو. خو یوه خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنی نه ده چې د داود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو خارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي. اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندې سره روانو. زه خپل مثلا زه روزګان کې وم، ما سالورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د لکانو په ښوونځي کې درس وایلی، ځکه د جنو مکتب نو.
اغلی شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان شزي د سیمې په سطحه په مخکښو شزي کې راتلې. په 1250 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام پر راتګ د شزو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1250 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو 14 کلنه دوره پیل شوه چې تر ډیره د پخوانی شوروي اتحاد ملاتړ درلود. دې نظام خپل لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بې اغېز پاتې نه سوې. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې تر یوه حده پرمخ ولاړې، خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلودل. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونه سول.
د وخت بسیار از افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسوه، مثلا له هغوی څخه به تبلیغاتي کار اخیسته. هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېری محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن سول. د خلکو کرکې تر هغه په زیاتې دوه سوې چې حتی د نظام پړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم اغه چټک قدمونه چې د خزو په اړوند باندې واخیست، فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه هغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه ځکه بل اخر څه شو، اغه نظام هم سقوط وکړ، شوروي بل اخر مداخله وکړه او نه 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 بدبختی چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د شوزو د فعالیتونو لپاره یو روشانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحله ته رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمو جنجال ها و مشکلات زنایی که
د هغه شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستي کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې شوزي د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسی چې باسواد سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د شوزو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د شوزو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د شوزو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصه لپاره ډیر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلی په بندونه په ولایتونو کې په قریجات کې شزه د لپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو. او شعارونه ډیر زیاته وو، د دموکراسي، د ازادي، د عقد شعارونه وو، د شیونه او د شزه نزنه لکه ناروا هم استفاده کړو، دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
نو نه سو د نوې میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل پیل. د کورنۍ جګړو پایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځایه سول، ډېره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنه واکمنۍ کې د کورنۍ جګړو اوج وو. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو، خو یو فتوا ورکړل سو چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې شزې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې شزې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د شزو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وای چې دیوال جوړ کړو د شزو پرمانز او د سړي پر، یو وای چادر به واچو، یو وای چې صدای پایش بیرون نبرای، مثلا آواز و چت نشی. دس یو قسم تن نظر او افراطی غونده دودی فکرونه مثلا پامنس کرالو چه سوک وای چې دودی پلاس که پروگرام و برنامه و شزو ده پاره و قخل پاره و آزادی ده پاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین طول سلور کال پا جنگون پیر شو او شزو دیست ده مولیزل.
شای پتیرو سلو کلونو که ده شزو لپاره تر طول تیاره دوره ده طالبانو پینزه کلانه دوره و چی پا نون سوش پج نویم کال که پایل سوا. پا دی وقت که شزو حتی لکور ده باندی ده و طول حق ندرلود. شنون که پا دی باور دی چی ده طالبانو پا دوره که ده شزو شاتک پا راتلون که نسلونو بی آغیز ندهی. لهمده که بلا ده شزو فعال فوزی کوفی وی او سنی میرمنی چی هر سمره هت یاو کار کوی حقا تش نسی ده کولای چی ده طالبانو ده واکمنی پر محل رمانسته سوی و.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر یوول سما په امریکا متحده ایالاتو کې هغه برید چې ټکانونه یې تر افغانستان را ورسېدل او سبب سو چې زرګونه کیلومتر لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړه چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن هنوز هم به مو فکر
لاغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلودې ښکاري چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو او هلکانو تعلیم باید سره بیل وي، له ډېرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډېر جوړو شویو قوانینو تضمین کوونکي دي.
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی
د افغان شوزو د اندیشنو په اکسلامل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتله یې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د ښځې د تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیه پرې کړي ډېر بحثونه نه دي سوي. خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله صفیه صدیقي بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیه لري.
سوله قیمت غواړي دی که شک نشته او هیله من دیو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
یو څه چې باید یادونه یې وسي دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو میرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده ښځې په سارۍ محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.